پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوي د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبانی کوي باید په عمل کې ثابت کړي. دا هم اوري چې په ننګرهار کې په یوه چاودنه کې کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو خبرونه په خبرونو پیلوو له فریبا ظاهر نه اورئ.
پاستر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حمله شوی ده چې مرګ ژوبله لري. او ترکیه افغانستان ته د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرسته استولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان بس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې اووم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې پای ته رسیدلې دي. په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دوهمه دورځنۍ بین الافغاني غونډه وشوه او یو ګډ پریکړه لیک هم پکې لاسلیک شو. په دې اړه تفصیل د همدې خبرونې په ترڅ کې اوریدلی سي. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې ځانمرګې حمله شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي تاییدوي چې نن سهار د پچیراګام په ولسوالۍ کې د یو قومي مشر ملک تور د وراره د واده په مراسمو کې ځانمرګې برید شوی چې له امله یې 15 تنه ولسي کسان وژل شوي او 30 نور ټپیان دي. ویل کېږي چې قومي مشر ملک تور د سیمه ییزو پاڅون کوونکو مشر و. د ننګرهار د ولیوان عطاالله خوګیاني ازادي راډیو ته وویل چې ځانمرګ یو ماشوم و. نوموړی وایي چې د پیښې ټپیان د پچیراګام سیمه ییز او د ننګرهار ولایتي روغتون ته وړل شوي دي. تر دې دمه د دې حملې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. ترکیه افغانستان ته د 3.5 میلیون ډالر په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیه ډیلی سبا لیکلي چې دا کار د هغه تړون له مخې سوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې د دوو هیوادونو ترمنځ لاسلیک سوی و. په دغو مرستو سره به د افغان ملي پوځ لوژستیکي عملیاتو ملاتړ وسي. له 2011 میلادي کال راهیسې څه باندې 2600 افغان نارینه او ښځینه پولیس د ترکیه د پولیسو په اکاډمۍ کې روزل شوي دي. په پاکستان کې د یو مسافروونکو اورګاډي د ټکر له کبله درويشت کسان مړ شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. یو روغتیایي کارکوونکي د ټپیانو شمیر څلور اتیا تنه ښودلی یا وایي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خراب دی. د پولیسو قمندان عمر سلامت ویلي د پیښه د جولای پر 11 سهار وختي داسې مهال په اولهار تمځای کې شوې ده چې اورګاډي له لاهور څخه د جنوبي ایالت بلوچستان پر لور روان و. د پیښې دلیل تر اوسه روښانه نه دی. خو د اورګاډو وزیر شیخ رشید وایي لومړنۍ موندنې یې ښیي چې دا یوه انساني تېروتنه وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې قربانیانو ته د امکان تر حده ښه روغتیایي خدمات ورسوي. په پاکستان کې د اورګاډو خونړي ټکرونه ډېر کېږي. ډېری د اورګاډي پتلۍ تر 1940 کال د مخه دغلته د برېټانیا د واکمنۍ پر مهال جوړ شوي چې بېرته نه دي رغول شوي. د رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی چې امریکا پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر محمد جواد ظریف د اوس لپاره بندیز ونه لګوي. د دې خبری اژانس په وینا د امریکا د پریکړه کولای سي د ایران د کړکیچ په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. دوه سرچینو چې رویټرز یې نمونه نه دی یاد کړی ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف به د اوس لپاره پر ایران د امریکا په بندیزونو کې شامل نه سي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر جواد ظریف د بندیزونو لګولو ډډه کړې ډېر جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره ستونزه نه لري. د امریکا او ایران ترمنځ په وروستیو کې کړکېچ زیات شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې ایران ته د نورو بندیزونو خبرداری ورکړی دی. په یو بل خبر کې د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کشتیو د امنیت د ټینګښت لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې سوي دي. جنرال مارک میلی چې د امریکا د ټولو ځواکونو د لوی درستیزۍ څوکۍ ته نومول سوی دا خبره پرون د دې هېواد د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وکړه. د جنرال میلی په وینا ممکن په راتلونکو څو اونیو کې د نړیوال ائتلاف جوړ سي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې بریتانیا د پنجشنبې په ورځ وویل چې درې ایراني کشتیو هڅه کړې چې د هرمز په تنګي کې د بریتانیا یوه تیل وړونکې کشتۍ ودروي. تر دې مخکې د بریتانیا شاهي ځواکونو د جبل الطارق په سیمه کې د ایران یوه تیل وړونکې بیړۍ سوریه ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه. یو شمېر ایراني چارواکو په غبرګون کې ویلي وو چې د بریتانیا دا اقدام به یې بې جوابه پاته نه سي. او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو پرون په خپل لومړي ځل تلیفوني خبرو کې د اوکراین په ختیځ کې د کړکیچ او همدارس د بندیانو د تبادلې په اړه خبرې وکړې. کرملین پرون ویل له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دې تلیفوني خبرو نوښت د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي کړی وو. د اوکراین جمهوري ریاست پر خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې لیکلي چې زیلینسکي د روسیې لخوا د نیول سوي اوکراینی ماڼوګانو د خوشي کولو مسله په خپلو خبرو کې یاده کړې ده. د تلیفوني مکالمه څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې زیلینسکي په یوه ویډیویي پیغام کې روسیه له خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د ویزه کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په اړه د بحث لپاره له پوتین سره د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې د کتنې غوښتنه وکړه. هغه په دې بحث کې د امریکا، بریتانیا، فرانسې او جرمني د مشرانو د ګډون وړاندیز هم کړی وو. د خبرونو پای.
نن جمعه ده د چنګاښ سرطان یا ویشتمه د جولای 12 پر یوې بجې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. بلخوا زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. په ننګرهار کې په یوه چاودنه کې زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بلخ کې د زده کوونکو شکایتونه څېړو.
پاتم ټولګي کې مې کتابونه نشته، امتحانونه راورسېدل، پلار مې غریب دی، د کتاب اخیستلو توان نه لرو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې امریکا پریکړه کړې چې د اوس لپاره به د ایران د بهرنیو چارو پر وزیر جواد ظریف بندیزونه نه لګوي. زما رایا زما حق پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبانی کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جان باس دا خبره له ازادي رادیو سره په ځنګړي مرکه کې کړې ده. دا په اصل کې ده چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې په قطر کې سوي دي چې زیاتو چارواکو ورته خوشبيني څرګنده کړې ده. په دې غونډه کې وسلوالو طالبانو د ځینو ژمنو خبر ورکړی دی. په عین حال کې په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب هم دوه ورځنۍ بین الافغاني غونډه وسوه. وصل وصال دا موضوع تعقیب کړي. نور تفصیل لده څه خبرو؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دوحه کې چې د افغان چارواکو او افغانانو او طالبانو ترمنځ کومې خبرې اترې وشوې، دوی له دغه خبرو خوښتي او دا د سولې د ټینګښت لپاره دوی یو ښه ګام بولي. خو ټینګار یې دا دی چې هغه ژمنې چې طالبان په دغه ناستو کې کوي یا په تیرو شپږو پړاوونو ناستو کې د امریکا سره کړي دي، هغه باید یوازې د خبرو تر حده پاتې نه شي، بلکې دغه خبرې باید په عملي توګه باندې نتیجه ولري او طالبان باید په افغانستان کې هغه ژمنې چې دوی کوي هغه باید عملي کړي. تر ډیره داسې ویل کېږي، یا هم د امریکا سفیر په کابل کې وایي چې زلمی خلیلزاد یو تکړه مرګ چې دی، کچېرې هغه د خبرو په لړ کې داسې هیڅ کوي چې مقابل لوری ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد غوښتنه کوي، نو موږ هم د هغه په قضاوت باندې باور لرو. ښاغلی بس وایي موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو، او تمه دا ده چې طالبان یوازې دا نه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید دغه ژمنې په افغانستان کې عملي او خلکو ته دا وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره په غونډو کې ګډون کوي او غواړي چې هغه کومه شخړه چې په افغانستان کې روانه ده بل اخره پای ته ورسیږي. د په خبره دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړه تر سره ورسیږي او غژبنه چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي، باید د هوکړه لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دواړه خواوې یا خپل خواوې دا ډاډ ولري چې بل لور په خپل ژمنو باندې عمل کوي. دی وايي موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول لاندې ده د امریکا د یا د هغه د ملاتړ پر ضد نه استعمالیږي. وایي چې زموږ تمه ده چې دوی خپلې دغه ژمنې په عمل کې وښایي. سالی صاحب، د دوهې غونډه تېره یک شنبه او دوشنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېد. له دغه پریکړه بېلابېلو خواوو او افغان چارواکو هرکلی کړی دی. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. و مو ولیدل چې د افغانستان لپاره د امریکا سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان باس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده. دغه مرکه پر روانو خبرونو کې اوریدلی سي او په څو شیبو کې به د ازادي راډیو په ویب سایټ هم دا اوریدو وړ وي. د ویب سایټ ادرس مو دی ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. تب تاسو کې د چې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې وم پړاو خبرې چې په قطر کې پیل شوې وي تقریبا پای ته رسیدلې دي. د امریکایي هیات مشري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کوله. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې ځان خلاص کړي. خلیلزاد چې تر اوسه په قطر کې د طالبانو له استازو سره وځلې خبرې کړي، دغه څرګندونې د یو ویډیو کانفرنس لارې په واشنگټن کې یوې جوړې شوې غونډې ته کړې دي. نور تفصیل له نوریاس نوریا وروچی په سټوډیو کې راسره دی.
بله سالی صاحب، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هدف له طالبانو سره خبرې کوي وایي متحده ایالات یوازې د دې لپاره هڅه نه کوي چې په دې هیواد کې له دغې تر ټولو اوږدې جګړې ځان خلاص کړي، بلکې د دغې 13 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د سولې خبرې چې ښځې به هم پکې ناستې وي مخته وړي. زلمی خلیلزاد دغه څرګندونې د یو ویډیویي کانفرانس له لارې په واشنگټن کې یوې غونډې ته چې ډېرې پوښتنې تر ډېره له طالبانو سره د سولې په روانو خبرو کې د ښځو د ونډې او د دوی د غوښتنو د اورېدو پر مسلو څرخېدې وکړې. د اسوشیټ پرس خبري اژانس د راپور له مخې خلیلزاد له قطر څخه چې د روانې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د طالبانو د استازو په ګډون د بین الافغاني خبرو کوربه و او په نتیجه کې او په پای کې وبخې یو پریکړه لیک هم صادر شو. دغه غونډې ته له طالبانو سره د سولې د سره شو خبرو په اړه رڼا اچول او د هغوی پوښتنې ځوابولې. د واشنگټن د غونډې برخوالو سره ډېره اندېښنه له دې پلوه وه چې له ښځو سره اندېښنې شته چې له طالبانو سره د سولې هر تړون ښایي دوی له هغو لاسته راوړنو بې برخې کړي چې په تېرو څو کلونو کې ورته رسېدلي او وضعیت ښایي بېرته د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ دورې ته وګرځي. خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ټینګار وکړ چې موږ غواړو له افغانستان نه له وتلو وروسته یو ډېر ښه میراث پرېږدو. ښاغلي خلیلزاد زیاته کړه، موږ یوازې له دغې لانجې د وتلو لپاره هڅه نه کوو او یوازې د ځواکونو د وتلو لپاره تړون نه کوو، بلکې موږ د سولې یو تړون غواړو. موږ له افغانستان سره د اوږد مهاله اړیکو او شراکت غوښتونکي یو. البته طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو کولو ډډه کړې او هغه یو لاسپوڅی حکومت بولي. خلیلزاد تر اوسه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره اووم دور خبرې مخته وړي. دغه راز دوحه د تېرې یکشنبې او دوشنبې په ورځو د بین الافغاني خبرو کوربه هم و. د دغو خبرو په پای کې یو پریکړه لیک صادر شو او دغه راز خلیلزاد هم له طالبانو سره اووم دور خبرې ګټورې وبللې. د دغو خبرو په ترڅ کې په وو موضوعاتو چې مخکې هم پرې خبرې شوې وي خلیلزاد ویلي په ټولو کې پرمختګ شوی دی. البته د یو مهم ټکی دا و چې د واشنگټن په غونډه کې چې د جورج پوهنتون د جورج ټاون پوهنتون کې جوړه شوې وه د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر الیس ویلس هم و. الیس ویلس وویل هر افغان حکومت او که اوسنی دی یا راتلونکی وي د نړیوالو په مرستو به حساب نه کوي که چیرې دغه حکومتونه د افغان ښځو حقونو ته پام وانړوي او هغوی د ټولنې د دوهم قشر په توګه وپیژني.
ډیره مننه د نوریاس نوری په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد وایي د امریکا هڅې یوازې د دې لپاره نه دي چې د افغانستان له جګړې څخه لاس واخلي. تر هغه مخکې مو د واصل وصل په راپور کې اوریدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابتې کړي. جان باس دا خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار ولایت په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنه سوې ده. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دا ځانمرګ برید و چې د یو تنکي زلمي لخوا ترسره سوی دی. په لومړنیو راپورونو کې ویل سوي چې په پیښه کې شپږ کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د نور تفصیل لپاره اکرام الله اکرام را سره دی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات په دې اړه د دې ځانمرګ برید؟ اصلي تلفات چا ته اوښتي دي او دقیقا دغه چاودنه چیرې سوې ده؟
د ننګرهار د ولایت مسؤلین وایي چې چاودنه د پچیرګام ولسوالۍ د جنډخیلو په سیمه کې چې د لاندې بچیر په سیمه کې موقعیت لري، په دغه سیمه کې شوې ده. د ملک تور په نوم باندې یو قومي مشر دی، د ده د وراره په مراسمو کې شوې ده. د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په دې انتحاري حمله کې شپږ تنه وژل شوي او څوارلس تنه نور ټپیان دي. که څه هم په لومړنیو کې د ټپیانو شمېر څلوېښت تنه یادېده، خو اوس عطاالله خوګیاڼي وایي چې وروستي جزئیات څوارلس تنه ټپیان دي. دی وایي چې پېښه نن سهار اته نیمې بجې د یو تنکي ځوان په وسیله باندې دغه انتحاري حمله شوې ده. او د پېښې ټپیان د عطاالله خوګیاڼي په وینا باندې چې بېلابېلو روغتونونو دلته د ننګرهار د جلال آباد ښار عامې روغتیا روغتون ته راوړل دي، چې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک ښودل شوی دی. په سیمه کې په پچیرګام ولسوالۍ کې وی سرچینې ازادي راډیو ته بیا د وژل شویو کسانو شمېر نه تنه ښودلی دی. دې سرچینې همداشان ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو څېړنو په اساس باندې چې جنایي پولیسو هلته په سیمه کې څېړنې کړي دي، انتحاري حمله کوونکي شاوخوا یوویشت کاله عمر درلوده. د دغه سرچینې په وینا باندې چې په وروستیو کې په پچیرګام ولسوالۍ کې چاودنې زیاتې شوي دي، او دی وایي چې دا په روانه میاشت کې څلورمه چاودنه ده چې کېږي او خلکو ته زیان رسوي. یوه مسله بله سالی صاحب، چې د ملک تور په اړه باندې ویل کېږي چې دا د پاسون کوونکو مسؤلیت باندې درلوده، او په دغه انتحاري حمله کې خپل هم د وژل شوی دی. دا خبره ولایتي چارواکو هم تایید کړې ده. او سرچینې چې کوم سرچینې امنیتي سرچینې چې ازادي راډیو سره خبرې کولې، هغه وویل چې په وژل شویو کې د ملک تور په ګډون باندې د دوه زامن هم شامل دي. وسلوالو طالبانو په دغه پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي دي، او کومې بلې وسلوالې ډلې تر دې د مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي.
اکرام صاحب، هلته ګنګوسي اوازې څه دي چې دا حمله به چا کړې وي؟ تاسو ویل چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې خپل دخالت رد کړی دی.
لکه څنګه چې ما وویل، تر دې دمه کومې بلې وسلوالې ډلې دغه مسؤلیت په غاړه باندې نه دي اخیستي. خو د ننګرهار په دغه ولسوالیو کې عموما د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې موجودیت تر ډېره حس کېږي. د دوی فعالیتونه تقریبا ډېر حس کېږي. نو له دې نه وړاندې چې کومې بېلابېلې پېښې شوي دي، په ځانګړي ډول په جلال آباد ښار کې چې کوم هدفي وژنې شوي دي، تر ډېره یې مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی دی. خو د دې پېښې مسؤلیت لا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په غاړه باندې اخیستی.
ډېره مننه د اکرام الله اکرام. په راپور کې مو اوریدل چې د ننګرهار په پچیرګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې چاودنه سوې ده، چې د وروستیو راپورونو له مخې شپږ تنه په دې چاودنه کې وژل سوي او شاوخوا څوارلس یا شپاړس تنه نور ټپیان سوي دي. تر دې مخکې په راپورونو کې د ټپیانو شمېر تر دې زیات ښوول سوی و.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د قطر په غونډه کې د ګډون کوونکي حیات ځینې غړي وایي کوم بدلون چې د طالبانو په رویه کې لیدل سوی د سولې د خبرو د پایله او د ښځو راتلونکي ته پکې خوشبیني پیدا سوې ده. دا خبره د دغه حیات یوې ګډونوالې پرون په کابل کې وکړه. تفصیل له خان محمد سین.
د قطر د ناستې ګډون کوونکي چې راستانه شوي په خبرو کې اندېښنې او خوشبیني څرګندې شوې. د دغه ناستې یوې ګډونوالې او د افغان مېرمنو د شبکې غړې ماریا اکرمي د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې څه چې د قطر په ناسته کې مطرح شوي خوشبیني ورته ښیي او وایي چې د دغو خبرو راتلونکي ته هیله مند ده. دیبو بل دا یو ښه پیل کیدای شي. مونږ خوشبینه یو خو سل په سلو کې باوري نه یو چې آیا دغه با تربیه طالبان چې د قطر په ناسته کې له مونږ سره ډېر ښه چلند وکړو او هغه طالبان چې په سنګرونو کې جنګیږي آیا همدغه شان نظر لري او که نه؟ طالبان اوس هم د اسلامي اماراتو لید لري، هغه لید ته چې ویل یې درناوی کوي او په رښتیا سره ولیدل شول چې ورته یې لري. خو څرنګه چې مونږ په ټولنه کې فعالیت لرو ښایي ډېر وخت ونیسي او زمونږ مسؤلیت دی چې عامه ذهنونه بدل کړو.
طالب هنوز هم با دید امارت اسلامي خود است.
بلخوا د قطر د ناستې د پلاوي یو شمېر نور ګډونوال بیا اندېښنې لري چې ممکن طالبان له سولې وروسته په دغو باورونو کې بدلون راولي. د قطر په ناسته کې تر ډېره له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او اوربند ټینګار وشو. د دې ترڅنګ د ملکیانو خوندیتوب، د لاسته راوړنو ساتنه او د ښځو په برخه کې شوي پرمختګونه هغه نور موارد و چې د دغه پلاوي غړي ورته اشاره کوي. دوی وایي طالبانو لومړی په اسلامي امارت ټینګار درلود خو د بحثونو په پای کې د هغوی دا نظر بدل شو چې دغه چاره د تیرو کلونو لاسته راوړنو او د سولې د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته هیلې زیاتوي. په ورته وخت کې د دغه پلاوي یو بل غړی شاګل رضایی وایي د قطر په ناسته کې ښځینه ګډون کوونکو تر ډېره د ښځو د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او په دې برخه کې په شته او اندېښنو بحثونه وکړل. خو دا چې دغو غوښتنو او اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه و، په دې اړه آغلې رضایی څه ونه ویل. دا ټینګار کوي چې په راتلونکو ناستو کې د هم یادو موضوعګانو ته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د ښځو د شبکې غړې سوریا پرلیکا وایي په دې اړه هیڅ تضمین نشته چې ښځې به یو ځل بیا د طالبانو د دورې په شان حالت سره مخ نه شي. دا وایي له هغو کړنو چې جنجال پارونکي د باید ډډه وشي. څه تضمین موجود دی چې هغه کسان د افغانستان ته راشي او هغه ښځه چې د خپل نارینه په خوا کې ولاړه ده سپکاوی به نه کیږي؟ دا ټکي باید په جدي توګه په پام کې ونیول شي. مدنی فعال عادله وای افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د ښځو د حقونو د تر پښو لاندې کولو په بدل کې سوله ونه مني. خو د ملي یووالي حکومت له دې وړاندې ویلي چې په هیڅ صورت به د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع دا ده چې پینټاګان وایي په عربي خلیج کې د تجارتي کښتیو د پوځي بدرګې لپاره د یو نړیوال ائتلاف پر جوړولو غور کوي. د امریکا د وسلولو ځواکونو د لوی درستیز د مقام لپاره نوماند ویلي چې دغه ائتلاف د ایران د ګواښونو په وړاندې د تجارتي کښتیو د امنیت د خوندي کولو په هدف کېږي. له بلې خوا چارواکو له قبله ویل سوي دي چې امریکا نه غواړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هغو ایراني چارواکو په فهرست کې شامل کړي چې بندیزونه ورباندې لګول سوي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، د دې ائتلاف جوړول باید په خلیج کې د ایران له خوا د کښتیو د ګواښلو له وروستیو پیښو سره ارتباط ولري؟
دقیقا یوه ورځ وروسته له دې چې د ایران وسلوالو کښتیو په هرمز تنګي کې یوه برطانوي کښتۍ وګواښله، د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت د خوندي کولو لپاره د یوه نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوي دي. جنرال مارک میلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته نومولی، دا څرګندونې پرون د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړې. جنرال میلي وویل دا نړیوال ائتلاف ښایي په راتلونکو څو اونیو کې جوړ شي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې برطانیه د پنجشنبې په ورځ وویل د ایران دریو وسلوالو کښتیو هڅه وکړه چې په هرمز تنګي کې د برطانیا یوه تیل وړونکې ټانکر کښتۍ ودروي. له دې مخکې د برطانیا سلطنتي سمندري ځواکونو په جبل الطارق کې د ایران یوه تیل وړونکې کښتۍ سوریې ته د تیلو د انتقال په شک نیولې وه او ایراني چارواکو په غبرګون کې ګواښ کړی و چې د برطانیا دا اقدام به بې ځوابه پرېنږدي. په عربي خلیج کې کړکیچ په وروستیو څو اونیو کې پراخ شوی او دا په داسې حال کې ده چې د ایران له اټومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د ایران اقتصاد د امریکا لخوا پر دې هیواد د بندیزونو د بیا لګولو له کبله په بد حالت کې دی. سالی صاحب، وروستیو پرمختګونو د برتانیا او اروپایي هیوادونو هغه هڅې هم زیانمنې کړي دي چې غواړي د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکیچ د خبرو له لارې حل کړي.
بلې، تکل صاحب، د پر ایرانی چارواکو د لګېدلو بندیزونو د فهرست څخه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف د مستثنا کولو په اړه جزئیات څه دي؟
د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې متحد ایالاتو پریکړه کړې چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به سمدستي په هغو چارواکو کې نه شاملوي چې بندیزونه پرې لګول شوي. د آژانس په وینا د امریکا دا پریکړه کولی شي چې د ایران د کړکیچ د حل په برخه کې د ډیپلوماسۍ لاره پرانیستې پرېږدي. رویټرز خبری آژانس د دو سرچینو په حواله چې په راپور کې نومونه نه دي یاد کړي وایي ظریف به د اوس لپاره د امریکا په بندیزونو کې شامل نه وي. دواړو سرچینو په دې اړه چې امریکا ولې پر ظریف د بندیزونو له لګولو ډډه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي. امریکایي چارواکو په دې اړه تر اوسه رسمن څه نه دي ویلي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له دې مخکې ویلي و چې د امریکا له احتمالي بندیزونو سره هیڅ راز ستونزه نه لري او دا یې پروا نه لري. د امریکا او ایران په اړیکو کې کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس پر ایران د نویو بندیزونو د لګولو خبرداری هم ورکړی. تاسو لا پیغامونو
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقه څخه خبره کوم. سلام اوریدونکي او مسؤلین، تاسو ته د خدای په خاطر د رئیس صاحب جمهور له موږ سره یوازې وانه وکي یو کومک دی وکي وزیر داخله وزیر دفاع د کابل سفارت په اسلام آباد کې بانک د اسلام آباد سفارت په کابل کې بانک نور دي د دوستي مشتنوي موږ د مکتب ماشومان په وینو کې لمبيږي. هیڅ خارجي سفارت باندې سول باد نه وي او نه د پارلمان د وکیلانو بچان سول باد وي. هغه په زری موټرو کې ګرځي او د غریبانو زامن د اور په لمبو کې سوځي. والسلام په احترام.
دغه ولایت ته جوړونو سالي سلام سره اړیکه نیول ده. طالبان دې کانت منځ هم با خبرې وسلې دې ته موږ ډېر خوشاله او ډېر خوب په مقصدونه کې وسو. خدای دې وکړي چې څو لاسته او ان شاء الله څو راتلین کړه. نو اوس هم پیسې چې موږ اتیا پیسې د مطمئنې څو راتلین شو. نو خدای دې وکړي چې څو ګران افغانستان څو راتلین.
مرلای ما د هرات ولایت نه خدای وکړي افغانستان کې دا ټول روانه ده. خدای دې دغه څه دوامدار کړي. طالبان ورون نه مم دا هله ده دولت نه دا ټول په خیر سره وشي. درته ما چې افغانستان خلک ډیر در په در دي ډیر جنگو ځپلي خلک دي. درته ما خدای وکړي چې دا ټول سونه زر تر زر وشي مونږ خوشحالي ګو او د کې باندې ټول د افغانستان د خلکو د ټول د سلام او خیر به پکې و. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ټلیفوني پیغامونو لمړی سپتون کې د زابل ولایت اوسیدونکو په ولایت په ولایت پروګرام کې نن د زابل پر وضعیت خبرې کیږي. دغه پروګرام د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو په ژوندۍ بڼه خبريږي چې تاسو هم په دې کې ګډون کولای شئ. په بلخ کې زده کوونکي د کتابونو له کموالې شکایت لري. چارواکي وایي چې دغه ستونزه به حلوي. د مجیب حبیب زیراپور د زده کوونکو په ژغ پیلېږي.
زمانم فاطمه ده تجربوی خوانځي څخه یم اتم ټولګي کې یم. کتابونه نشته يم تننه راورسیدل. پلار مې غریب دی د کتاب اخیستلو توان لرو.
فاطمه په بلخ کې یو له هغه زرګونه زده کوونکو ده چې د درسي کتابونو نه لرلو ضروري کې. یوازې فاطمه نه ده چې د بلخ په کوونځي کې د درسي کتابونو نشتون هغه له تعلیمي ستونزو سره مخ کړی ده، بلکې د بلخ ولایت په سلګونه کوونځي کې زرګونه نور انجونې او هلکان د درسي کتابونو د نه لرلو لستونځي سرلاس او گریوان دی. سحر د مزار شریف د سلطان رازی خونزی د دریم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وای سرلادي چې د تعلیمي کال لومړی پراوی مخ په ختمېدو دی او د کال منځنۍ آزموینه هم را رسیدلې دي، خو له هم د بلخ د پوهنې ریاست ورته د درسي کتابونو د لرلو زمينه نه ده مساعده کړې. سحر وای چې له بازار څخه د کتابونو د رانیولو توان نه لري او د کتابونو د نه لرلو په دلیل لویره لري چې د کال په منځنۍ آزموینه کې ناکام نشي.
کتاب نه داریم، اگه از بازارم بخریم بزور از پیش ما میگیرن امتحانا رسی. کتاب نداریم، میترسیم که امتحانا ناکام نشی.
لیداد مزار شریف د گوهر خاتون خوانسی د اوم ټولګي زده کون کده ورته کیسه لري او وای چې د فقر او د کورنۍ د بے وسلې لامل دا ورته نه لري چې هاته یو ټوک کتاب هم له بازار څخه پیسو راونی سي.
چل ما پښ دمو گفتو کې برتن کتاب تعظیم کم ټول کتاب تعظیم کده توان خریدن کتاب نه داریم ما چیرې بخونیم.
د بلخ د پوهنې ریاست هم دغه ولایت په خوندزیو کې د کتابونو د نشټون او کموالی ستونزه تاییدوي او چارواکي وایي چې د ستونزې د حل په خاطر په کراتو له مرکزی حکومت څخه وغوښتي تر څو ورته لا زیات کتابونه راوستوي خو تر دمه یې غوښتنې نه دي پوره شوې. د بلخ د پوهنې ریاست مشر علي امیری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما هنوز هم به موقع کمبودی که از شروع سال تعلیمی مواجه بودیم تا فعلا هم هنوز کمبوده هست پا برجاست همون ضروریات کتاب ما هنوز هم مشکلاتش پا برجاست.
ده بخ پوهنی در آوائی چه پدخ ولایت که پا مجموعی دول لشپک سوا و شل باب سخه دیر لمرانی منزنی او دلیسی خوانزی شتا چه پکه لشپک سوا زر سخه زیاد دکون که چه 55 سالانه یا انجون برابروی باز دک رو بختی. پا بلخ که زدکون که پا خوانزیو که ده کتابون و ده نلرلو ده ستونزی ترچنگ ده مسلکی خوانکو ده نشتون او خوانزیو تا ده ودانیو ده نلرلو لستونزی سره هم لاساو گریوان دی. موچی پا پیپسای آزادی راڈیو مزار شریف.
او وسم له فریبا ظاهر نه د دې ساده مهمو خبرونو لنډی زورو.
د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو سفیر وایي هغه ژمنې چې طالبان یې کوي باید په عمل کې ثابت کړي. جنبسته خبره له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او موافقې ته د رسیدو لپاره د امریکا او طالبانو په خبرو کې د بنسټیز پرمختګ ادا کېږي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړي جنرال بیا ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به یوه ستراتیژیکه تېروتنه وي. د امریکا لوی درستیز جنرال مارک میلی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د لوی درستیزانو کمیټې ته کاندید دی د پنځمه پرز د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال دا خبرې وکړه. د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د وژونکي حملې په ترڅ کې د ننګرهار یو قومي مشر ملک تور په ګډون شپږ تنه وژل شوي دي او څلوېښت نور ټپیان دي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. ترکیه افغانستان ته د 4.5 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي مرستې واستولې. د ترکیې ډیلي سبا لیکلي چې دا کار د هغه تړون له مخې شوی چې د 2013 کال په سپتمبر کې لاسلیک شوی و. دا مرستې د افغان ملي پوځ پر لوجستیکي عملیاتو لګول کېږي. په پاکستان کې د یو مسافرونکو اورګاډي د ټکر له کبله د مړو شمیر 23 تنو ته ورسېد. د پاکستاني روغتیایي کارکوونکو د دې پېښې د ټپیانو شمیر 4 تنه ښودلې او د ځینو روغتیایي وضعیت خراب دی. د پېښې پرون سوې ده او د امریکا دفاع وزارت وایي په فارس خلیج کې د کښتیو د امنیت ټینګښ لپاره د یو نړیوال ائتلاف جوړېدو ته نږدې شوی دی.
ولی محمد نوری د ځغاستې هغه افغان لوبغاړی دی چې په هلمند کې په یو چاودنه کې سترګې ړندې سوي دي. وصل وصل په خپل راپور کې د هغه ژوند ته کتنه کړې.
بمې چاودنې ترې دواړه سترګې اخیستې خو د تلولې هیله لا هم ژوندۍ ده. دا ځوان ولی محمد نوری دی. د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې یوې بمې چاودنې ترې دواړه سترګې واخیستې او نړۍ ورته د تل لپاره تیاره کړه. خو دغه پیښې هغه ناهیله نه کړ بلکې د هغه په وجود کې د مبارزې او اتل کېدو نوې سا پوکړه. نابینا نوري په زړه کې د ځغاستې د اتل کېدو هیله لري. ولی محمد نوری د ځغاستې په برخه کې تر دې مهاله 15 مډالونه ګټلي دي چې وروستۍ هغه یې د لندن میټرو سیالۍ وي چې د پکې د سرو زرو مډال وګټه. هغه اوس مهال په انګلستان کې د خپلې میرمنې درې اولادونو او ورور سره یو ځای ژوند کوي. کوچنی ورور یې د ورځني ژوند او چارو کیسه کوي.
وختیم د تمرینات د خپل کول کله چې دا سترګې له لاسه ورکړې دا نا امید نه شو. دلته یو کې ته چې راغی یو د دې ځغاستې په هغه کې منډې ته دوام ورکړه. دا ډېرې ښې لاسته راوړنې لري. وصال صاحب یو د 15 مډاله په ډېر کم وخت کې په شپږ میاشتو کې دا مډالونه لاسته راوړل. او ډیر سخت تمرینات شروع کړی دلته یو کې کې
نوري وای ل نه بنا کې دوه ورسته دانګې ضرورت پیدا شو چې د کول شي د زغاست یو تکړه لوبغاړی ووسی
ډیر ښه نصرونه باندې حادثه نه زتا ته ولسم مړی کې نصرونه لرلې دي باندې حادثه د واقع نه چې اتمه په جوړتوب کې نه لرلې
ولی محمد نوری د کابل ولایت د بګرامې ولسوالۍ په حسین خیلو کلی کې زیږیدل هغه تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړي د په 2009 میلادي کال کې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د دندې پر مهال په یو بمی چاودنه کې ټپي شو او خپل دواړه سترګې له لاسه ورکړې د اوس مهال په انګلستان کې د
رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د ولسی جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو اعتراضونو ته ځانګړی کړی شاوخوا درې میاشتې کېږي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په لومړي لیز کې یو شمیر بریالیو ښځینه کاندیدانو په کابل کې اعتراض پیل کړی دا چې ولې دوی اعتراض پیل کړی ولې د حکومت اړوندو بنسټونو تر اوسه ورته پام نه دی کړی دا چې د ولسی جرګې وروستۍ پایلې اعلان شوې او وکیلانو په کارونو پیل کړی آیا د دوی اعتراضونه به کومه پایله ولري دغه اعتراضونه به تر کومه دوام پیدا کوي په دې اړه مبحث رابللی چې په کابل سټوډیو کې راسره د معترضو کاندیدانو په استازیتوب دیوان یازی او ارزو ساپۍ او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروه امینی میلمانه دي د یادونې ده چې دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي هم رابللي وو خو دوی حاضر نه سول چې په دغه بحث کې راسره ګډون وکړي میلمنو ته ښه راغلاست وایم
لومړۍ پوښتنه له دیوان یازی نه پیلو دیوان یازی تاسو څه لپاره اعتراض کړی
ډیره زیاته مننه دغه ټاکنې حکومتي رسوي البته دا ټول افغانانو ته حکومت ته ټولو ته معلومې دي چې ډېرې د فساد او درغلۍ نه ډکې وي کله چې پارلمان افتتام شو رئیس جمهور د دواړو کمیسیونونو نه مننه ونه کړله او تر څنګ یې مخکینی کمیشنر هم څارنوالۍ ته معرفي شول موږ تقریبا څلور مېرمنې چې په دې اعتراض کې څلور مېرمنې هغه مېرمنې چې په لومړي لیست کې دوی بریالۍ اعلان شوې په نهایي کې هم بریالۍ وي پرته له کوم دلیله پرته له کومې خبرې له لیست وستل شوې دوی پر ځای هغه څوک راغلي چې هغوی اصلا رای نه لرلې او نورې مېرمنې موږ سره دي چې هغوی باید په ابتدایي او نهایي دواړو کې بریالۍ وي رای لرلې خو متاسفانه دواړو کې بریالۍ نه دي اعلان کړي تقریبا دولس دیارلس مېرمنې درې میاشتې کېږي چې د ریاست اجرائیه او دارګ مخ ته موږ د عدالت لپاره خیمه وهله ما متاسفانه په درې میاشتو کې هیڅ چا زموږ غږ ته مثبت ځواب رانه کړ نه رئیس جمهور په خپل ارګ ته وغوښتو چې موږ سره لیدلې وای له لیدلو نه یې ډډه وکړله اخر دا شو چې د درې میاشتو کې دوه ځلې موږ باندې پولیس حمله وکړه په زور خیمه ټوله کړه تر دې چې مېرمنو سره خشونت هم وکړ بیا دغه څو ورځې وړاندې ماخام ټایم و نیمې بجې چې انتحاري زموږ پر خیمه راغی غوښتل چې دننه خیمه کې ځان ته انفجار ورکړي خو د خدای رحم و موږ ټولې وساتل شلو هماغه انتحاري په خپله غوښتل چې واسکټ هغه کې هغه فیوسونو باندې خپله ژوبل شو موږ خدای وساتلو خو بیا هم پولیسو انتحاري ونیوه او تر څنګ خیمه په تشدد سره ټوله کړله نو زموږ غوښتنه همدا وه چې زموږ غږ باید واورېدل شي موږ ته باید خاصه محکمه جوړه شي
وړاندې له دینه چې تاسو اعتراض باندې لاس پورې کړي د انتخاباتو کمیسیون یا د شکایتو کمیسیون تاسو محکمو ته عرض نه شوي
ولې نه موږ له هغې وړاندې لوی څارنوالۍ ته ورغللو هغوی زموږ عرضې وانهخیستلې وای دا د کمیسیونونو فیصلې دي دي کې موږ غرض نه شو لرلی بیا راغللو سترې محکمې ته هغوی هم موږ ځواب کړو چې دا د کمیسیونونو فیصلې دي او دا نهایي دي موږ د دې صلاحیت نه لرو قانون موږ ته اجازه نه دی راکړی بیا موږ محکمې ته وویل چې دلته زموږ په حق کې جفا شوې ده موږ سره ظلم شوی دی کله چې چا سره ظلم کېږي حتمي ده چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ورځي او هلته د خپل د حق پوښتنه کوي نو نه پوهیږو چې عدلي او قضایي ارګانونه هم دوی د سیاسي فشار لاندې ول حتمن ځکه زموږ غږ ته صحیح ځواب نه راکړ خو بیا چې خیمه ټوله شو انتحاري حملې نه وروسته نن مېرمنې بیرته راغللې د سترې محکمې دروازې مخ ته خیمه وهله تر هغې چې زموږ د عدالت غږ وانه اورېدل شي عدالت تامین نه شي موږ خیمه نو ټولو همدلته
بنا معلومات له مخې چې موږ یې لرو ته په لومړي لیست کې بریالی اعلان شوې او کله چې دوهم لیست کې ته ناکام اعلان شوې تا ته دوی قناعت څه وڅې درته ویل ولې تاسو د لیست نه وایستئ
اوس زما د پاره د اندېښنې وړ خبره ممدا ده، لکه څنګه چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، نه ما ته ابلاغ راکړ شوی، نه فیصله راکړ شوی، او نه هم زه استنفاهي ته وغوښتل شوی. ما زما حریف ته مثلا د هغې په ګټه باندې ابلاغ ورکړې ده، هغې استنفاهي ته غوښتې یو ځل نه دو ځل، او د هغې په ګټه فیصله کړې ده. قانون خدا و چې زه په لومړي لیست کې بریالی وم، دوی باید زه غوښتې وای، ما ته دلایل ښودلي وای، اسناد راکړي وای، ریزلټونه راکړي وای، چې په دې دې اساس باندې ته نشي کولی په نهایي لیست کې بریالی شي. حداقل زه پوه شوی وای. کله چې لومړی لیست اعلان شو، بیا په ننګرهار کې د 340 محلونو تفتیش وشو چې فیفا او ټیفا هم نظارت درلودلو، ملي امنیت هم نظارت لرلو، تر څنګ د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان هم ول. اما هلته د کومې میرمنې رایې زما نه زیاتې نه شوې چې هغه زه د روسته شم هغه د مخکې شي. کومه میرمن چې دوی اعلان کړه نسیم رانی، د دې 215 رایې په تفتیش کې باطل شو. دا مابسې په پنځم پوزیشن و، دا لاړه شپږم پوزیشن ته، دین یو بل مېرمن را مخکې شوه. هیڅ یو محل نه دی موندل شوی چې دوی په کې لس رایې پیدا شوي. فقط څو ریزل شټونو کې ورته د ننګرهار شکایت او ټاکنو کمیسیون لاسوهنه کړې، 50 کړي، 1 کړل، همداسې 2 2 کړل، یو 4 ریزل شټونو کې ورته لاس وهل، او هغه ریزل شټونه ماته رانه کړ شو، قسم زما قانوني حق و. نو مرکزي شکایتو کمیسیون استنفاهي ته ونه غوښتلم، هغه یې بریالی اعلان کړ، او زه هیڅ خبرم نه یم، او زما باورم نه راته. کله چې لیست اعلانې دم تر اخري لحظې پورې زما باور نه راته، خو چې کله لیست اعلان شو چې ګورم زما نوم نه دی بل چانم پکې و.
ارزو سپی تاسو هغه کسان چې په لومړي لیست کې تاسو نومونه هم خو بیا وروسته تاسو نومونه وایستل شول، تاسو داسې اسناد په لاس کې لرئ چې په لوی لاس تاسو چا لخوا نومونه د لیست نه ایستل شوي؟
سر زیاد تشکر. سلام خدمت شما، خدمت تمام دوستایی که در برنامه حضور دارن. آرزو صافی هستم، کاندید معترض از ولایت قندار، قسمی که برای تمام مردم افغانستان معلوم است. خانم بودم که در سطح قندار در بین خانما بلندترین آرا را گرفته بودم. در لیست ابتدایی ما برنده اعلان شده بودم، با شماری که در قندار شد 700 محل پیش از اینکه لیست ابتدایی ما اعلان شد، 700 محل با شماری رفت، باز لیست ابتدایی ما اعلان شد. ما 3000 رای برده بودم، رای ما را بسیار کم کده نمونجا از ما پیسه تقاضا شد که شما رو ما دلست اول میخواییم برنده کنین، شما رای یعنی رای منظور از اونا ازی بود که ما پیسه برشان بتیم. خب ما خودم دمور آرای خود دارای پاک خود ما کامیاب شدم، 1848 رای ما دلست ابتدایی برنده بودم. خب زمانه که باز دوباره که لستا اینجا آمد، بعد از لست ابتدایی باز شماری شد، 206 محل با باز شماری رفت. در 206 محل باز شماری که شد، در قندار نی رای ما کم شد نی رای ما زیاد شد، تمام آرا در جای خود مانده. خانم که برنده شد، رقیب ما 702 رای بردن، ما 1848 رای ما برنده بودم. هیچ کدام تغییرات در لیست نهایی نامده. پارچه ابلاغی کمیسیون شکایت بر ما داده، در پارچه ابلاغی از اینا ما برنده اعلان هستم. خب فقط در تطبیقات در کمیسیون انتخابات ما مشکل داریم. ما دوباره لیست زمانی که لیست ابتدای نهایی اعلان شد، ما دوباره رفتم کمیسیون شکایت رفتم، اونا تا اجازه نمیدادن که والا لیست نهایی بوده، شما اجازه ندارین. حداقل خب ما اجازه میره داشتم که ما بشینم که بر ما قناعت بدن که ما امیر خب ما بفهم خود
شکایت و کمیسیون که انتخابات و کمیسیون تاست وقت ندار کاو.
کمیسیون شکایت هم وقت نداد، کمیسیون انتخابات هم زمانی که لیست اعلان، پیش از اینکه لیست اعلان شود، ما در لیست ابتدایی که برنده بودم، ما میایم روی سوال شما، لیست ابتدایی که اعلان شد دیدن که ما برنده هستم، رئیس ولایتی قندار آمد کابل، دوباره برای ملاقات کرد، خواستشان می بود که شما باید 1,000,000 بر ما بدین، 1,000,000 آمریکایی. باز ما بسیار رایچه شدم، گفتم والا ما خانم هستم که بسیار از نقطه صفر شروع کردیم، ما اینقدر امکانات ندارم که ما برنده هستم، چه قسم به شما 1,000,000؟ گفت نه، ما میخواییم رای شما رو حفظ کنیم، شما رای بردین درست است که برنده استین، میخواییم رای شما رو کم نکنه، دست نخوره، حفظ کنم. بعد از او ما بسیار چه نزنی کردیم، امرایشان گفتم ما خوی قدر پیسر نمیتونم بر شما بتم، صدایش گرفتم، صدایش ثبت کردم از رئیس شکایت ولایتی قنداره به نام کریم الله سانکزی، ما صدایش ثبت کردم، باز دوباره دیگر روز باز زنگ زد که میخوایم شما رو ببینم، باز موفق شدم یک کم تصویرشم بگیرم، از اوره کمره مانده بودم تصویرشم گرفتم.
اسناد دوست پلاس کلری؟
بله بله، اسناد ما دست دارم، میخوایم که یک چند روز بعد اگر بخواستیم پاسخ داده نشه، من میکشم اسنادچه، می صدایش می تصویرش که ما گرفتیم، میخوایم به تمام رسانه‌ها بتم که چرا پرسان نمیشه. خانم بودم، برنده بودم، بدون کدام دلیل مرا لیست دور کردن.
مروه منی، تاسو له اول نه تر اخره پر انتخابات سارل، او په دې برخه کې تاسو معلومات هم زیات لرئ. اګه کاندیدان چې په لومړي لیست کې بریالي اعلان شوی، دوی د شکایتونو داسې کې چې کله د بیا مرکزونه بیا شمیرلو ته ولاړل، ستونزه هم دلته رامنځته شوې. تاسو موندنه څه ښیي؟ دوی خو په همدغه مرکزونو باندې ادعا کوي او هم کارکونکي باندې. تاسو موندنه څه ښیي چې دوی ولې لیست نه وایستل شوی؟
ډیر مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، نیازی صاحب ته، صافی صاحب ته، همدارنګه ټولو اوریدونکو ته. د تیرو ټاکنو له پیل څخه تر اخره پورې چې موږ خپله څارنه درلوده او نظارت مو وکړه، دغه نوماندان په ټوله کې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ و، رسیدګي ونه سوه د دوی شکایتو ته. د افغانستان د عامو خلکو شکایتو ته هم په هغه جدي توګه چې باید رسیدګي سوې ونه سوه. 10,000 شکایت نتیجه یې نن چیرته ده. د هغو نوماندانو د څار بنسټونو موندنې چې موږ له دوی سره شریکې کړلې، هیڅ یوه ته یې رسیدګي نه ده سوې. د شکایتو کمیسیون په خپل کار کې بې ظرفیتي خپله ښودلې ده. د افغانستان خلکو او دغو نوماندانو ته د هغوی مکلفیت و چې هم عامو خلکو ته هم حداقل دغو معترضو نوماندانو ته قناعت ورکړي چې ستاسو شکایت ولې رسیدګي نه کېږي. دا خو د حل لاره نه کېږي. شکایتو کمیسیون هماغه وخت هم خپلې دروازې بندې کړې وې. دا معترضې نوماندانې به کله موږ دفتر ته راتلې، کله به د شکایتو دروازې شاته ورتللې، اجازه یې نه ورکوله، شکایتونه یې ثبت نه شول. هغه شکایتونه چې دوی مخکې هم ثبت کړي وو، دا شکایتونه اوس له هغو ورک دي. نه یې ورقه سته ورسره چې دوی اسناد څه کړل. دغه خپله بې توجهي او بې دلیله خپله نه پاملرنه ښیي د یوې معترضې نوماندې په ترڅ کې. بله خبره دا ده چې که افغانستان حکومت وایي چې د ځانګړې محکمې جوړول خلاف د قانون دي، دا موږ هم ورسره منو. مګم حتی اقل د یوې مېرمنې د هر افغان لپاره، اما د یوې مېرمنې لپاره له اخلاقي لحاظه هغه چلند چې له دغو مېرمنو سره وکړه، د خلاف د اخلاقو، خلاف د اصولو، خلاف د هغه اسلامي او افغاني کړنو دي. د دې ترڅنګ له پیل څخه تر اوسه د دې غوښتونکي وو چې دوی ته د یو ځانګړي کمیټه جوړه سي په هغه کې د مسلکي او بې طرفه خلک وي چې په تخنیکي مسایلو باندې پوهیږي. د دوی سره ریزلټ شیټونه سته، دوی سره اسناد شته، یو نوماندې په یو مرکز کې نوماندانو ټولو د معترض نوماندان چې اوس دي هغه کس مخویندې دي او رونه وي، دوی ټول له دې ستونزې سره مخامخ دي. په یو مرکز او محل کې حداقل دی خپله تللی یا کورنۍ تللی ده، رایه ورکړې، سبا ورځو له هغه څخه موږ نظارت درلود او د کورنۍ رایه یې موس نسته. په ریزلټ شیټونو کې په ډېره جدي توګه لاسوهنه سوې ده. اوس له هغو ریزلټ شیټونو څخه چې هغه اسناد و، کمیسیون په تخلیه سازۍ کې هغه هم مرکوي. که موږ غږ پورته نه کړو، نوماندان غږ پورته نه کړي، له تیرو ټاکنو څخه به یو سند هم نه وي پاتې. بیا نو هغه وخت چې اوس له اسنادو سره څوک دوی ته غوږ نه نیسي، نو چې اسناد ورک سي هغه وخت خو د غوږ نیولو لړۍ نور هم له منځه ځي.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه د شکایتو کمیسیون حکومتي چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه کله چې د پروګرام موضوع دوی ولیدله نو دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي. نیازی، تاسو ته راځو تر څو به تاسو همدغه اعتراضونه دوام کړي.
مننه. تر هغې به زموږ د اعتراضونه دوام لري تر هغې چې زموږ غږ واورېدل شي. او که غږ مونږ اورېدل کېږي، اوس موږ
دریو میاشتو کې تاسو غږ
چا ونه اورېده، اوس موږ مېرمنې دا تصمیم لرو
چې تاسو مر له ګواښ سره مخامخ.
بالکل، غږ خو نه اورېدل کېږي په هیڅ صورت. البته دا مونږ مېرمنې تصمیم لرو چې شنبه ته مطبوعاتي کانفرنس ونیسو، او تر څنګ موږ له حکومت او له سترې محکمې نه غواړو چې موږ نه زموږ افغاني هویت واخلي او موږ له دې هېواده وشړی. کله چې دلته زموږ د عدالت غږ نه اورېدل کېږي، زموږ د درد او د تکلیف پوښتنه نه کېږي، زموږ په دې وطن او په دغه هېواد کې ژوند کول څه معنی لري؟ کله یو دروازې ته ځه، کله بلې دروازې ته ځه، توهین کېږو، تحقیق رټل کېږو، وهل کېږو، هر ډول بد وضعیت سره مخ کېږو. البته زموږ یو غږ دی چې عدالت. زه نه پوهېږم چې دوی ته دغه عدالت نوم ولې پر دوی بد تاثیر لري. عدالت خو چې هر هغه څوک غواړي باید هغې عدالت ته رسیدګي وشي. تاسو وګورئ، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هر انسان حق لري چې هغوی اعتراض غږ پورته کړي او اعتراض لپاره خیمه وهي، او د هغوی حکومت مجبور مکلف ده چې د هغې اعتراض واوري او هغې اعتراض ته رسیدګي او د حل لاره وباسي. اما متاسفانه په افغانستان کې اعتراض کول معنا دا لري چې لکه د حکومت دښمني دې په غاړه واغسته، هم درپسې پولیس را لېږي وهي دي، هم د نورو خلکو توهینې. تاسو وګورئ، د کابل شارناو پارک کې معلولین ورونو د خپل د حقوقو لپاره د اعتراض خیمه وهلې ده یو کال شو. تر اوسه پورې حکومت توجه نه دی کړی، هغوی نه دي غوښتي. درې میاشتې شو چې موږ مېرمنو د اعتراض خیمه وهلې ده، تر اوسه پورې زموږ غږ نه دی اورېدل شوی. معنا دلته اعتراض نه اورېدل کېږي، د انسانانو اعتراض ته په درنه سترګه نه کتل کېږي، او بیا موږ چې د عدالت غږ پورته کړی دغه څو مېرمنې، او زموږ غږ چې نه اورېدل کېږي، له حکومته غوښتنه لرو له موږ د زموږ هویت واخلي او موږ له دې وطنه وشړي. ځکه البته موږ افغانان نه یو چې موږ غږ دوی د افغاني کلتور په چوکاټ کې نوري.
د افغانستان د قانون له مخې هر څوک حق لري چې مدني اعتراض وکړي او اعتراضونه هم د دوام وکړي. ارزوجان، تاسو ته چې کور د لاسم تړلې ده، علت څه د لاسم په څه باندې خوښ شوی ده؟
بسیار زیاد تشکر. قسم که بر شما معلوم است، تقریبا چهارشنبه گذشته ما اعتصاب کرده بودیم، تمام خانمای از خیمه اعتصاب کرده بودیم. دو روز پیش شخصا خودم امرای دیوژان ما لبای خود دوخته بودیم، به شمول ما و دیوژان چهار خانم پین خانم لبای خود دوخته بودیم. زمانی که ما زالت بیخی از اوش رفتم که در شبخانه بودم، بر ما اول رسید تقریبا 11 بجه شب بود که در خیمه انتاری شده. ما آمدم در نزدیک خیمه تا ما را اجازه نمیدن که ما در او سایه داخل شوم. گفتن که اینجا انتاری های دیگه هستن. پلیس هم 400-500 پلیس مرد زن هجوم آورده بودن سر خیمه. اطفای را ما آورده بودن.
امنیت لپاره راغلیو که تاسو دې
نه باید اینا می آمدن از این خانمایی که اینا سرشان انتاری شده بودن دلجویی میکردن پرسون از اینا. ای 300-400 پلیس آمده بودن خیمه را جمع کردن، اطفای را آوردن. شخصا خودم بسیار از طرف پلیس لاتکوب شدم، حتی که پلیس زن و مرد دادن ما دست انداختارای دان مر پلیس کند. بر شما بر تمام دوستان معلوم است که بسیار ملاتکوب شدم، صورتم امرای خون یک رقم بود. دیگه ما بسیار مقاومت کردیم دان دروازه ریاست اجرایی تا 3:30 بجه شب ما و دیوجان امرای خانم المندی بودیم. موفق شدن اونا ما را از سایه خارج کردن. باز سبایش ما آمدیم همونجا خیمه زدیم، میخواستیم کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم، باز ما را اجازه ندادن. پلیس آمد اطفای را آورد، باز ما از اینجا برآمدیم. تقریبا 2-3 روز پیش ما رفتیم که کنفرانس مطبوعاتی گرفته بودیم، رسانه را هم دعوت کرده بودیم که خواستیم که کنفرانس مطبوعاتی داشته باشیم. پلیس اجازه نداد. 5 دقیقه تیر نشد پلیس آمد، 400 پلیس آمد، 400-500 پلیس آمد. زن و مرد گفتن که سایه شما باید ترک کنید، که ما مقاومت کردیم. باز اطفای را خواستن پلیس های زن، باز سر ما دست بلند کردن. ما شخصا خودم یک پلیس اوزی ده بود خانم که دست ما را 5 نفره تاو دادن که ما هیچ به خود نفهمیدم. یک وقت که ما و عدیه جان فکر چشم باز کردیم، ما در شبخانه وزیر اکبر خان که توسط رنجر خودم اوزی ده ما انتقال شده بودیم. شما میتونید کنج ما در کتابچه از اونا ثبت هستیم که از طرف این پلیس مالت کوب شدیم، دست ما را پلیس ها اوگار کردن.
مرو جانه د قانون لمخې تظاهرات یا سولیز غوښتنه د هر افغان قانوني حق ده. دا کوم برخورد دوی سره سوید پولیسو لخوا سوید څه ډول یو برخورد ده؟
دا برخورد دوی سره اول ځنه د تکرار سوید دوی له روزه هم دلته تیر کړه، اختر هم دلته تیر کړه، باران پیوري د مکتوزل له دوی سره لنیز دی ولې د دوی وضعیت سره قم ده. بیا هم د افغانستان حکومت او امنیتی چارواکو باندې مکتوزل پر رسنوي کې غږ وکړ چې حداقل دغه چلند حق تاسو نه لري. بیا هم حکومت په دې اړه هیڅ ځواب ورنکړ او نه هم امنیتی چارواکو کوم څه ویلي. د دې ترڅنګ د دوی د ستونزې په اړه موږ هم له دواړو کمیسیونونو سره مشورتي ناستې درلودې او هم د افغانستان حکومت سره. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې دا له موږ صلاحیت څخه د باندې خبره ده. موږ نتایج ورولېږل شکایتو کمیسیون ته، شکایتو کمیسیون هلته شکایتونو ته کله چې رسیدګي وکړه چې زه پوهېږم نه یې ده کړې رسیدګي په سمه توګه. حداقل د کابل او د 5 نورو ولایتونو چې په یوه شپه اعلان شول د هغو په اړه خو په سلو کې وایم چې رسیدګي نه ده ورته سوې. همدارنګه د ټولو نورو ولایتونو وایي چې موږ ورولېږله، هلدا چې د دوی نمونه حتی تر هغه آخري مرحلې هم په لست کې و. یو لست چې د افغانستان کمیسیون هغه وخت کې نه و تایید کړی په هغه کې د دوی نمونه لا و، مګم وروسته چې هغه لست کمیسیون اعلان کړ بیا نمونه نه و پکې. ځینې اتهامات داسې دي چې حتی په لاره کې هم د لست کې ځینې بدلونونه راغلل او دا واضح خبره ده. او د ټاکنو خپلواک کمیسیون او شکایتو کمیسیون مجبوره دي دې ته ځواب ورکړي چې لست سره یې څه کړي دي. د شکایتو کمیسیون وایي چې پروسه ختمه ده او نور موږ صلاحیت نه لرو او اسناد هم ورو ورو دوی ورکوي. د افغانستان حکومت وایي چې اسی هم په موږ تور لګېدلی چې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو کمیسیون په کارونو کې مداخله کوي او خپلواکي نه لري. دا جالبه ده چې دواړه کمیسیونونه په هیڅ بله خبره کې خپلواکي نه لري. موږ په ټولو مسایلو کې د بایومتریک فهرست ځینې نور مسایل یوازینی جای چې دوی خپلواکي لري هغه همدا ده چې د دغو نمایندانو شکایتونو ته دوی رسیدګي نه کوي.
اوس خو د شکایتو کمیسیون انتخاباتو کمیسیون دوی خبره ته غواږ نه دی. له قانوني پلوه دوی کوم مرجع ته عرض کېدلی شي تر څو پورې دوی دغه
د افغانستان ستره محکمه مخکې له هغه نه د شکایتو کمیسیون ګوري. د شکایتو کمیسیون څنګه قانون په خپله نفع دوی تفسیروي تر هغه مرحلې پورې چې هغه قانوني حق دوی درلود شکایتو ته باید رسیدګي وکړي. هغه وخت کې خو دوی رسیدګي نه ده کړې چې اوس وخت تېر شوی ده.
تاسو اساسي غوښتنې څه دي که په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې اساسي غوښتنې څه دي؟
مننه. اساسي غوښتنه مو همدا ده چې اول خو زموږ غوښتنه تنه د ځانګړې محکمې وه، ځانګړې محکمه دوی رد کړه، اوس مو ترې د ځانګړې کمیټې غوښتنه ده. ځانګړې کمیټه باید جوړه شي، زموږ اسناد بررسي شي، که چیرته حق مو حق مو لري کې که مو حق نه وو حداقل قناعت به واخلو. موږ هم په وجود کې قاضي لرو چې هغه وجدان دی قضاوت به وکړو. کور مو لیدلی زه په خپله مخه خپلو کورو کې به کینو دا چې نه قنات را کول کیږي او نه حق را کول کیږي او حق هم زمونږ یو بل څوک لانیږي نو د دې زغمل واقعاً ډیر زیات سخت دی.
دغه اعتراض په جریان کې تاسو لول پونه امنیتي چارواکي راغلي حتی د ملي امنیت شورا سلاکار د راغلي ده څه ژمنې در سره وکړي ولې عملي نه شوي؟
مننه. مونږ یو ځل مخکې هم د نه خوړو حساب کړی و چې کله د مېرمنو وضعیت سم نه و تقریبا د شپې یوه نیمه بجه وه چې حمدالله محب صاحب راغی خیمې ته مېرمنو ته یې زاري وکړه چې تاسو خپل احتساب مات کړئ ستاسو ملاقات به جمهور سره عجل جوړ کړو تر څنګ یې درته یو باصلاحیته کمیټه به جوړه کړو چې ستاسو اسناد به رسي شي. نو مېرمنې هم د محب صاحب په احترام باندې احتساب مات کړ او د هغوی پر ژمنه یې باور وکړ. تر ننه پورې خپل محب صاحب هم مونږ نور په سترګو ونه لیدو ژمنه خو بیخي هیڅ معلومه نه شوه چې هغه ژمنه څه شوله. که څه هم ما په سوشل میډیا کې دوه درې وارې ورته یادواري مو کړه پوسټ مې وکړ پسې چې څه شوه ستاسو ژمنه مونږ مېرمنې خو په تاسې باور وکړ. تاسې وګورئ پارلمان ته چې دغه یو شمېر ځوانان لاړه د ولس پرې باور و په ځوان نسل باندې. نو محب صاحب هم یو ځوان نسل دی ځوان دی مونږ پرې باور وکړ او که دوی دغسې بې باوري کوي ژمنې ماتوي نو هغه ورځ لرې نه ده چې په ځوانانو هم باور پای ته ورسېږي.
اوس خو پارلمان افتتاح شوی ده کسان راغلی لوړی کړی د الته کارونه روان دي تاسو لدین وروسته څه غواړئ؟
تاسو وګورئ 2010 کې هم د کردسه په وخت کې هم د پارلمان افتتاح شو یو تعداد کاندیدانو اعتراض وکړ خو کوری ودان کردسه د کاندیدانو اعتراض واوري د لاغوي په غوښتنه باندې چا وخت په قانون کې اصلا خاصه محکمه ولنه اما د کردسه په فرمان باندې خاصه محکمه جوړ شو شپږ میاشتې وروسته نه هتان پارلمان ته لاره وموندل او نه هتان چې په جال تللي وغه له پارلمان بیرون شول. نو تاسو یعنی شپږ میاشتې ماش هم هغې نماندانو وکیلانو اخیستی وو چې هغوی له پارلمانه بیرون شول. مونږ دغسې یوه بېلګه هم لرو او هیله لرو چې هغه بېلګه بیا تکرار شي. صحیح د پارلمان افتتاح شو وکیلان په جال لاړل اما حق حق دی نو حق نوم د الله دی هغوی بهښلي چې حق وي نو حق داسې څه دی چې شل کاله بعد یې هم کولی شي چې په اس باتور سي دستا دي نو زمنګ حق دي دلته موږ حکومت لرو ستره محکمه لرو دوړه کمیسونونه دي لدوی ټولو نه زمنګ مظلومانه عجزانه غوښتنه ده چې زمنګ اعتراضات تر رسیدګي وکي. موږ په خپل راي په خپل هرڅ باندې دومره باور یو ان تر دې چې موږ حکومت ته چیلنج ورکو چې تاسو یو محکمه یا کمیټه جوړه کی کچیرته موږ خپل راي ثابت نشو کړی په غلط او تاسو کول چې موږ سره نوالې ته معرفي کی نو حکومت او کمیسونونه لدین بل کم لوی ثبوت موږ نه غواړي چې موږ په جار دا خبره کومانه ده موږ سل فیصد په خپل رایو په خپل حق باور یو. حق دی زموږ ځای شه زموږ وخت ځای شه په سختو شرایطو کې موږ کمپاینونه کړی نام نو ولسوالۍ ته تللی یم. زه په ننګرهار کې کوټ ولسوالۍ ته تللم چې دا شو سیمه وه شینوار ته تللم بټي کوټ ته تللی یم چې هلته برحاله وکیلان تللی نو خپل کمپاین ته هم زه په تش لاس له ما کمپاین کړی ما پاکې رایې اخیستې دي او باور وکړي چې ما د اقتصادي وضعیت دومره خراب و چې ما په پراخه کچه هم د دې چې ناظرین نه لرل. نه پوهېږم چې نولس سوه محلونه په ننګرهار کې په هغې کې ما ټول پنځلس ناظرین لرل. یعنی زما دومره پاکې رایې دي خلکو په جال په تقلب باندې رایې جوړې کړې. باید زما د رایې پوښتنه وسي موږ نه ملس پوښتنه کوي چې تا چې زموږ د رایو نه دفاع نه شې کولی په کوم حق د ځان قاندید که زموږ رایې څه شي موږ رایې درکړې وه څه شي زموږ رایې. او تر څنګ یې هم کمیسیونونه چې اوس وروستۍ لاره په وروستۍ کار په لاره اچولې هغه دا ده چې ولایتونو ته امر کړی ده چې تاسې صندوقونو نه رای پاڼې راولېږئ مرکز ته چې دا صندوقونه باید رئیس جمهوري ټاکنو ته خالي شي. دوی دلیل داسې دی خو پوښتنه دا ده چې د پنځه کاله وړاندې رئیس جمهوري صندوقونه چې ډک دي ولې هغه نه تشوي؟ څو کاله وړاندې چې د ولایتي شورا ټاکنې شوي هغه صندوقونه اوسه پورې ډک دي ولې هغه نه تشوي؟ که تاسې واقعاً د صندوقونو سره د مشکل سره لاس یې پرون ټاکنې تېرې شوي دي او تاسې نن صندوقونه خالي کوئ. دوه کاله موږ قانوني حق لرو چې دا پاڼې باید وساتل شي په صندوقونو کې.
انتخابات خپلواک کمیشن چارواکي دلته حاضر وي چې تاسو پوښتنو ته ځوابونه ولي. ارزو جان تاسو اسناد په لاس کې لرئ تر اوسه پورې مولي ساتلې دي نشر کړي نه دي د لپاره چې خلکو توجه درته وګرځي هغه عدالت غوښتنه تامین سي. تاسو ولې اسناد اوس پورې ځان سره ساتلې دي؟
بسیار زیات تشکر. پیش از اینکه لیست نهایی ما اعلان شه ما شکایت خود بردم د کمیسیون شکایت درج کردم. همي اسناد که پیش ما بود ما د کمیسیون مرکزی شکایت دادم برشان. اینا برای ما گفت که ما او کسه که شما گفتین ما ایر دسارن ولی معرفی کردیم. زمانی که لیست نهایی اعلان شد ما رفتم سارن ولی عریضی ما بردم گفتم ما این به دلیل ما را از لیست نهایی اینا دور کردن. یا برای ما گفتن که والا در این تاریخ برای ما تو کدام اسناد نامد از طرف شما یا از طرف کمیسیون شکایت که شما این نفر را در اینجا معرفی کرده باشین. خب من هم میفهمم ما به می باور استم که اگر ما هرچی داد و فریاد بزنیم صدای ما شنیده نمیشه. صدای عظیم مظلوم این خانمایی که اینجا هست شما باور
کنید. او د نظر بنسټونو سره تاسو د اسناد شجر کردید؟
بله ما بردم. زمانی که لیست ما اعلان شد ما پیش فیفا رفتیم تیفا رفتیم تمام خانم
ما پیش یونما رفتیم هیچ کدام ما کدام پاسخ مثبت ما از اینا نگرفتیم دیگه. یگانه رایل شمید دیدیم که ما خانم آمدیم مظلومانه، ما چادر تسم زدیم روبروی دروازه ریاست جمهوری، سه ما را تیر کردیم، سه ما دهی سه ما صدای ما شنیده نشد. دیگه بایی باوری استیم که حال آمدیم پیش سر محکمه تا زمان که به صدای عدالت خواهی ما گوش داده نشه، ولو که 5 سال تیر شه، ولو که هر چقدر بالی ما تیر شه، ما اینم اینجا ششته استیم.
مروه جان، در افغانستان انتخابات تیر انتخابات لدیر زیاد استونز سر مخامه، خو مشکلات و امنیتی استونزی و اجتماعی استونزی زنگری توگه خزو سر بیر زیاد ظلم زیادهی که ده خزو پر دیر سخت و حالاتو که کمپاینون وکرل ده کمخی چه دیو جانی وگل کوت و لسوالی تا دارم خطر می پزان خبول کم دی طولو تا پا کتلو سر دی عدلت وقتن لپاره تاسی وراندی چه ده کمیسون سو که کمیسون خو کارون خلاص سوی دی حکومت سو که تاسی وراندی چه حکومت چه
افغان صاحب اول خود دوارو کمیسیون مشران دی یو ځل دغه افغانی او بلخره د میرمن توپ لپاره دراسي دوی سره د خوخوګي وکي یو ځل د دوی وګوري چې دوی څه غواړي، یعنی که صلاحیت کې هم نسته دی وی افغانی په توګه دی او راوال د دوی وختي. دوهمه مسله دا چې همدغه ولسمشر ته خوند موږ او تاسو رائے ورکړی دا او دوی مخه کړی یو انسان باید څو میاسې ډوډۍ ونه خوري، خپل شونډي وګنډي ډوډۍ ونه خوري، ځان له سلو مشکلاتو سره مخامخ کړي وهل وخوري او بیا ورسره لغه ولسمشر ویني، دا یو لوی ظلم ده. د ولسمشر د لیدلو لپاره څو میاشتې یو افغان باید صبر وکړي. یو عادي خبره ده، سمه ده چې موږ قناعت وکړ کله مو چې دوی سره مشوره وکړه وي دا بیا موږ تورنیږو چې د کمیسیونونو په کار کې مداخله کوو. مداخله مه کوئ، حداقل اڅار بنسټونه چې هم خلک پرې باور لري، هم نماندان پرې باور لري، په همدغه ناسته کې نماندان یې هم کینوئ، اڅار بنسټونه هم کینوئ، حکومت دې هم کینی. که بیا بله ورځ چا د دې ادعا وکړه چې حکومت دوی ته وعدې ورکړي خلاف د قانون کوم امتیاز ورکړي، بیا به موږ غږ پورته کړو چې نه موږ هلته حضور درلوده، هیڅ هم خلاف د قانون ونسول. اما یو ځل لیدل د ولسمشر د دغو میرمنو لپاره زه فکر نه کوم کومه ناممکنه او معجزه خبره وي. دوی باید وګوري هغه د قانون په لحاظ کومه بې انصافي چې دوی سره سوې ده هغه ته باید ځواب ورکړي. کمیسیونونه مکلف دي
د معترضو نماندانو په استازیتوب لري.